السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې با تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي په دې غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د زمینو برخو د افغانستان او شام پاړه رپورټونه لرو تبصرې او شننې هم دي 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونو طرف ته ورځو دا خبرونو سرټکی چارواکی وای پورګزو ایجنسی کې پرون ناوخته د کوئلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکی وای د نوو حکومتي کارکوونکو د درکه کېدو وروسته یې د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. او د اوکراین پوسټ وای د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ پنختو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل د اورګزو ایجنسی چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پرون ناوخته د کوئلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دېرش تنه په کار بوختو. نوموړی زیاتوي الته د بارانونو له کبله د خیبر جنسی په بیلابیلو سیمو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره پنځو ته رسېدلې او لس نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو ژوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د مشال لیډیو خبریال بیا د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله نن وایي چې په بلوچستان کې د بارانونو له وجې لس تنه مړه شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. تېره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نه حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک بیا نن مشال لیډیو ته ویلي چې د سلیمان خیل او دمتوڼو قبیلو سره تعلق لرونکي څلوېښت کسان یې نیولی دي. د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان نه حکومتي کارکوونکي چې پکې وو افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختول شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې یمګان او وردوج لسوالي له وسلوالو ونیسي. دغه دواړه ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات په پام کې دي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بدخشان د تکاب تیشکان او ارګول سوالو له زیاتو برخو وتلي دي او دوی یوازې په ځینو سیمو کنټرول لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمین څخه اوړل وخت ته اړتیا لري. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویل په چین کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي.
اچین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ له منځه وړل به وخت ته اړتیا ولري. ولې د دوی لوړپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اچین ولسوالۍ کې جګړې طرحه کولې هغه له منځه وړل شوي دي وژل شوي دي.
خوګیاڼي زیاتوي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات دوام لري. د ده په خبره وړ مشپه هم په چین کې د داعش ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ډزې کړي او د دې ډلې څلوېښت وسلوالې وشلي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګولو خلاص کړي. د سرپل د امنیي قومندانۍ یو چارواکي امر سید نقیب الله سادات پرون مشال لیډیو ته وویل دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تختولی و په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل د امنیتي چارواکو په خبره سمو د مخکېم د سرپل بلخاب ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوالو 19 تنه عام وګړي تختولي وو چې د ډیرو پیسو په بدل کې یې خوشي کړل. د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، اټلی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادی د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې هغه نیغ په نیغه خبرې وي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په جنیوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 جنیوا ته روان شي، خو که چیرې اپوزیشن په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه استازي به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسینکو د مارچ په 12 ویلي دي چې په دې کې یو سرتیري دونیسک ښار سره نږدې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې په یوې سیمه کې د ماټر ګولې په برید کې وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې دویم سرتیري بیا هغه مهال وژل شو چې دونیسک ښار په شمال کې اوکراینی سرتیري تر ډزو راغلل. اندری لیسینکو زیاتوي چې په دې وروستیو ورځو کې د بیلتون غوښتونکو لخوا په بریدونو او یرغلونو کې زیاتوالی راغلی دی. د خبرینو پای. مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې د اورګزو ایجنسۍ په ډولۍ سیمه کې د کوئلې د یو کان راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې 30 کسان نیولي دي.
او مونږ نن فلس اپریشن کړی دی او 10 کسان مو نور نیولي دي، لکه سلیمان هیل او دوتنی.
د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوي معذوره او یا هم د تراګرۍ په پیښو کې متاثره شوي کسان وایي حکومت یې مشکلاتو ته هیڅ پام نه کوي.
راشن مې هم نشته، نه رمو شته، نه مې رزوی شته، نه مې کور شته. خو موږ بې کوره یو، خو موږ دغه په تکلې له روغلي یو. موږ خپل حقوق معذوره کسانو غواړو، خپله کوټه غواړو، نه ملکوت روکړه او نه څه حق روکړي دي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې به په انډونیشیا کې میشت افغان انځورګر نثار ایثار خبرې واره چې د سولې پیغام خوروي.
په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پر ناوخته د کوئلې د یو کان راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. ځینې چارواکي بیا وایي د پیښې پر مهال په کان یا درنګ کې شاوخوا 1.5 کسان موجود وو. نور تفصیل د طارق اورګزي په دې رپورت کې.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې 3 مزدوران مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د هفتې ماښام شاوخوا 6 بجې په ډولۍ سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې مزدوران په کار کې بوخت وو او درنګ پرې راوښویدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل د کویلې په درنګ کې د پیښې په وخت تر 150 پورې مزدوران موجود وو چې پکې 4 او یا 15 مزدوران داسې دي چې هغوی د پیښې وروسته بې درکه شوي دي. ده وویل د کویلې دغه درنګ نه دوی 9 مزدوران په حفاظت سره راوستل او زیاتوي چې کم مزدوران په درنګ کې خښ دي، د هغوی لپاره عملیات روان دي. انتظامی چارواکي تر مخه په ژوبلو کې د 15 مزدورانو حالت خنه وو او هغوی د نور علاج لپاره کوهاټ ته منتقل کړل. په مړو او ژوبلو کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سوات شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی به د الحسینی کولکمنۍ سره کار کولو. د کپنۍ یو مزدور نقاب خان مشال کډوال لټیو دوای په سیمه کې د بارانونو سلسله دوه ورځونه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلې د غادرنګ د باران له وجې راپرېوتی دی او که نه په دې کې کومه چودنه شوې ده. ډولی سیما د کوزي او رغزو په حدودو کې راځي چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دې نه وړاندې هم د کویلې درنګ د رانړېدو او په درنګ کې د چاودنې له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 2015 کال کې د کویلې درنګ د رانړېدو دوه پېښې شوې چې پکې نه مزدوران مړ شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2015 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړو او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال صالح الدین مشال رډیو ته وایي په درنګونو کې داسې پېښې کېږي نو پکار ده چې حکومت د دې حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي. پولیټیکل انتظامی چارواکی وویل د دغو پیښو په اړه تحقیقات روان دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره پر روان وخت کې څه ګامونه اوچت کړي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د طارق ورغزی په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د ورغزو ایجنسۍ په ډولۍ سیمه کې پرون ناوخته د کویلې د یو کان راپرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. هلته د بارانونو له کبله د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره 500 ته رسېدلې ده. دغسې د بارانونو له وجې لس کسان زخمیان شوي هم دي. تفصیل راته فرهاد شینواری راکوي.
سره خیبر ایجنسۍ په باړه کې ډېر بارانونه ورېدلي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې پاکاخېلو کلنګه کې د محمد امین نومي تن د کور چت راپرېوتو له امله درې ماشومانې جینکۍ وژل شوي دي او څلور تنه یعنی دوه ښځې او دوه سړي پکې ژوبل شوي دي. همدارنګ د باړې په برکمبر خېلو سورکس کلي کې د حضرت خان نومي تن د کور چت راپرېوتو له وجې یوه دولس کلنه جینۍ وژل شوې ده او دوه نورې ماشومانې پکې ژوبل شوي دي. دې نه علاوه یوه ورځ وړاندې د باړې په کاخېلو کې د منن خان نومي تن په کور باندې منن خان نومي تن چې کوم کور و هغه راپرېوتلی و د باران له وجې او یوه مېرمن پکې وژل شوې وه او څلور ماشومان پکې ژوبل شوي وو. دغسې تر اوسه پورې دغه ټوله شمېره چې کوم ده د وژل شوو کسانو 15 تنه جوړوي او 9 تنه تر اوسه پورې پکې ژوبل شوي دي. بله دا چې باړې ته ډېره موده پس دغه خلک راوتل شوي وو نو د هغې له وجې دوی د خپلو کورونو مرمت نه و کړی. په دې باندې بوخت وو دغه کورونه یې بیا جوړول خو په دې کې په دوی باندې دا بارانونه شروع شو نو زیاتره کورونه وراسته وو نو دې له وجې دغه راپرېوتلي دي.
دا مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نه تاسو اوریدل چې د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځینو کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې 15 تنه مړه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسوره د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې سلویخت کسان نیولې دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د سیمې خلک وایي چې امنیتي ځواکونه د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې لومړی د سلیمان خیل قبیلې کسان نیولي وو او اوس یې دا لړۍ تر دم کبیلی غصبلی دا. نور تفصیل سیلاب محسود را کوي.
د سویلی وزیرستان توی خلنا د کبالیانو د ترقیاتی چارو د ادارې د نا تشتولیو کسانو چپکشه اوو افسرون دوه ډرایورون شامل دی د رخوشی کولو په غرض هله ځلې لګیا روانې دي او په دغه لړکشه د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لړۍ د توی خله سلیمانخیل کبالیانو نه علاوه د ګلقچ دمتڼو کبالیانو پورې هم ورغځولې شوې ده. بل طرف تا دیوانانا دی امنیتی فورسز دسته هان دی توی خلا او گلکچ سیمو تا ورننوا تلی دی چه دی کمو دی تک پا وقت دی تنایی سپین پا لاره دیوانا جو پا منزکشه دی گاڑیو او خلکو پا تک را تک هان با دیز لگا ولی شوای وان پا دغا با ریکشه چه مشال ریجو دی سویلی وزیرستان پولیٹیکل جان زفرول اسلام خطک سرا تماس وانی وان اغوی وویل چه پا سیمکشه دی لطون عملیات لگیا دی چه پا نتیجه شیه تر اوسا پر چلویر سلیمان خیل و دمتونی کبایلیون بندیون کشنوالی شوی دی. زفرول اسلام خطک ویایی
او مونگ نان فرس اپریشان کرده دی او دست کسان منور نیولی دی لکینا سلیمان خیل او دوتنی یا چار نو دیکلی رفتا
یادا دیوی چه دی کبایلیانو دی ترکیتی چارو داغا او و افسرون و دوا درائیورون دش پیجان پا ورز نپیجاندالیو و سلوالو نیولی تشت ولی دی چه دکومو تر دا وقتا پوری حیسا اتا پتا نلگی او نلیا چاہن دی دوی دی نیولو تشتاولو زیمواری کبولا کڑی دا. سیلاب مسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تا سوره دا ممندو دا غلنه خلقوائی چه تلس روزی وڑان دیه دا بجلی گریٹ سٹیشن سوزی دلی چلا هم نده بحال شبه دا یادی سیم خلقوائی دا بجلی دا نشوالی لوجی لیوش میر مشکلاتو سر مختی باید حکومت دی دا دوی دا مسئله زر در زر هوا رکلی. نور تفصیل دا شانواز درگزی ناورو
دا محمد جنسی دا غلنه دا بجلی گریٹ سٹیشن دا تیرو اتل لو سروز راحسی دا اور لگیدو لوجی بیکار شوه چې د دریو تحصیلونو اولس وای هغوی د دغه ورځو راهسې په تیاره کې پراته دي. له ټولو لوی مشکل د اوبو دی او بله دا چې زده کوونکي چې د راتلونکي امتحانونو لپاره تیاری کوي هم په مشکل کې دي. فضل هادي د غلنای اوسیدونکی دی او وای
بجلی چې کومه ده چې دا تقریبا نن 18-19 ورځ ده چې مکمل خرابه ده بنده دا سوته ښه پته ده چې نن سبا هر څه بجلی سره تړلی دي نو ډېر زیات مشکلات دي خو مونږ بار بار دې لپاره آواز وکړو خو څه پورې چاپې دغه نه دي اخیستی اکشن
د غلنۍ د دې ګریډ نه حلیمزو خویزو او نورو سیمو ته بجلی تلې ده چې دا سات د دغه سیمو ولس وای د ژوند هر اړخ یې ځپلی شوی. شوکت خان د خویزو په لار د حلیمزو د سیمې باروخیل اوسیدونکی دی او هغه د اوبو مشکل داسې بیان کړ.
د پنځو سو روپو اوبه مونږ د برج نه راوړي 500 چنچنو له مونږ ورکړلي او 500 هلته جرنیټر له مونږ ورکړلي ګزاره کوو د الله دا رحم وکړي چې باران وشو دي چې اوبه لږې کمې څکو څو تبتیر لږې هر سړی خو وس نه کېږي چې ګنې ګاډې راوړي ډېر تکلیف دی.
فضلي ودود صاحبې وایي چې هغوی د لکړو د ګریډ سره د بجلۍ تارونه لګېدلي. د غلنۍ د خراب ګریډ له وجې د دغه سیمې اوسېدونکي ځوانان د هغوی سیمې ته راځي او خپل موبایلونه او لپټاپونه چارج کوي.
چې امتحانونه د ماشومانو را نږدې شوي دي هغوی چې کوم دی د شپې مطالعې کوي نو د شپې د مطالعې لپاره هغوی ته رڼا نه میلاویږي بجلی نه شته دی او بله خوا چې کوم دی جړۍ د باران ورېږي نو شمسیانې چې کوم دی هغه هم کار نه کوي بیټرین نه چارج کوي نو هغوی ته هم ډېر مشکلات دي.
بلخوا د وابډې د محکمې محمد جنسی په وینا چې د ګریډ د سوځېدو له امله نقصان زیات شوی نو هغوی خپلو مشرانو ته د بجلی د ګریډ د بیا جوړونې ویلي هم دي خو لا هم نه ده معلومه چې دغه به کله جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر جنسې د باړې نه به کور شوي اغه کسان چې معذوره یا هم د تراګرې په پیښو کې متاثر شوي دي وایي حکومت له پامه غورځولې دي. په یادو کسانو کې ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا مهال ورته د حکومت لخوا د راشن په ګډون هیڅ مرستې نه ترلاسه کیږي چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. معذوره او تراګرې متاثر شوي کډوال وایي د خپلو حقونو لپاره د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته هم ورغلي وو خو د ډیر انتظار پرته هم چا غوښتنی غوښتنو ته پام ونه کړل. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسې باړې ته په دې وروستو کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي، خو په دې کې ځینې په سلګونه داسې کسان هم شته چې هغه معذوره دي او یا هم د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې متاثره شوي دي. دغه کسان وایي چې تر اوسه ورسره څه ځانګړې مرستې نه دي شوي. د باړې شلوبر عبدالرحمن پردی په دواړو پښو معذوره دی. وایي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ورته مرستې ورکول کېدې خو اوس چې باړې ته راستانه شول څه ورته نه میلاویږي.
چې مونږ بې کوره وو چې ولته و راشن خو وو، خو اوس تا په څلور میاشتې وشو چې نه راشن شته دی و نه څه پیکه شته و نه څه شی شته. کورونه مې روان دي، هر څه مې روان دي. د ټیکالې د هغه د راک نه لګي سول کولی نه شو. مزدوري اوس مونږ به ګانډې کولې وروکا مونږ مزدوره کسان د بوړې چې کوم مونږ به ګانډې کولې دا روان دي وختو باندې. اوس خو ګانډې نشته کنه، چې ګانډې نشته مو چی وکړو؟ خو د مزدور له کوټې نه مله هېڅ شی اندود مله نشته و نه مله روکول شي.
او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې ناست یو بل مازوره تن سید امینه پردی وای چې ډیر انتظار وکړ چې پولیټیکل ایجنټ سره ملاو شي او خپلې غوښتنې ور وړاندې کړي خو تر اوسه ورته موقع ور نه کړای شو.
یار سبي په نخبا جره غلی وب نو سی اولی بهر کې نه ولو نه نه پر غلو بیا چې نه نه و ته بذات وینې چمن کې نو سی. یار سالور 15 غنټه خو وشو ځکه چا پختنه ونه کړل. بل موږ سنټر ضرور دی چې موږ کسبونه زده کړو. مزوره خلک چې کم یو کنه دا کسب چې زده کوو انشاءالله چاله بم نه محتاجیږو. نو بس اوس راغلی یو ورانه کورونو لا بس کې مزه مزه بس بدیرو جوړو خو جوړیږي نه غشنته.
او د باړې یو بل مزوره تن میرولی پردی وای
راشن میم نشتا نره موشتا نمیری زویشتا نمیری کورشتا قومی به کورایی قومی در پتکلیل رو غلی می خپل حکو که مازیرا کسان رو غلی خپل کتا غلی نه ملکات رو کرا و نیس حق رو کردی.
در خیبر جنسی در باری نمتاثر شو مازیرا کسانو در مرست پا حق لمو در خیبر جنسی پولیتیکل جنس خالد محمود سرا در رابطه هست وکلا خودوی سرا رابطه و نشوا. امنیتی چارواکی وای چ خواوشا وکالا پاس پا باڑا کی د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بیا بحالې کارونه پکې پیل شوې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لريو تاسو ته د پښتو ژبې لیکوالي او شاعرۍ زیتون بانو تاسو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې د پښتو ادب د لومړي خزي اعزاز ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي. په پیښور کې زموږ همکار زلان یوسفزی له زیتون بانو سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پښتو ادب د لومړي خزي د اعزاز په اړه پوښتلې دي. نو هغه وایي،
زه خو په ډېره زیاته خوشاله په دیمه چې الله دې وخی ایوب صابر صاحب په 1900 کې په کوټ کې ما سره یو مازیګرې ماخام یار څه چورته هغه کړی وو. او ظاهره خبره ده په دې کې خلک د خلکو صفتونه کوي دغه کې. نو ایوب صابر صاحب د خپل مضمون چې کوم په ما باندې لیکلی وو د هغې اردو کې، چونکې زیاته علاقه هلته کې خلک د اردو دغه کوي، نو هغه وو چې پښتو ادب کې خاتون اول. نو دا به د دې بچو خوښه شوې وي چا چې دا قرارداد وړاندې کړو. زه خو په دې ما ته خو نه وه پته چې څه دي که نه. خو ماشومه ټول حال ودرېدو، دغه شو لاسونه پړکول. زه اباسی نیوز سوزی دا اناؤنسمنٹ چکاو کرنا دے بس لگا گوندے خبر اما اور دا بے اور او مبارک ش پر دا مبارک ش نو آلتا ماتا پتہ لگے جی دی سو کڑا کنا سی او ویلی
د دین اولان نیم تاسو ته پاکستان کې دنه نومه اجازه نه در پیش ویل
کړی رائډ او پرفارمنس را کړی دی په اردو او پښتو لیک دواړو کې او ونه وی اته نوی دی هجرا ورډ زما په خوبونه کتاب باندې د سرکار را کړی دی او اکیډمی اف لیټرز د اسلام آباد لیکوالو هغه غونډه چې دغه چې هغه را کړی
دا چې کوم مشهور کتابونه سمو زوګانی لري زیاتره زنانو باندې تاسو لیکل کړی دی
د زنانو دا کوم سچې ځلې کوم غنډا خو زما خپل ذاتی غدي الله چې څوک پیدا کړی دی کوم مخلوق هر مخلوق ته هر خپل خلق چې کوم د خدای تعالی دغه دی د سکار د پاره را پیدا کړی دی او الله تعالی غالباً د دې شي د پاره کړی چې کوم نور خلق نه لګی نه دوی خو زیات سړي لګی دوی خو خدونه لوستې نه دي هغه زما کلم ته هغه ذمہ وار کړی دا بس چې سولې کوم د خدای شکر ادا کوم کتاب نه غوښته چې زه ولیکم مو لیکل
تاسو په داسې وخت کې د پښتو ژبې لیک شروع کو تعلیم مو کو مختلف ځایونو کې نوکریان یو کې په هغه وخت کې زنانه چې ودا غیر لپاره تعلیم او لیک لوست یو ډیر ګران
سکولونه نو مدرسې نه وي څه نو بسره قرآن شریف وګوري حضرت نه ځد پښتو یو کتاب نیم اب هم ډیر اوچت ایجوکیټډ فیملی کې داسې چل کې حقیقت دی
وس خو ډیر حالات بدل شوي دي څه پیغام ورکول غواړي پښتنو پیغلو ته میندو ته یا څنګه لارانو ته
زه د پښتنو میندو خویندو ته به زه څه ووایم زه خپله مخکې لور ما بیا ښځه شوم بیا اوس نیا یم مور یم نو زه خو ډیر څه غواړم چې وکړم د کام دپاره بچو دپاره زه اوچت څه چې زما ذهن کې چې دا مان خو خدای مو کراکه خو زمونږ نورې لوڼه خویندې چې دي پلاران مشران دغه شي رونه ماماګان ترونه ترګوران مالت دې ټولو سره فکرې دا اوس لاړ سکول ته ځو دا به او دا داسې الان کې هغه ته هیڅ تکلیف نه دی هغې باندې خرڅ هغې نه کوي د کور نه مور پلار یا څه پی باندې خرڅ کوي او خدای ورته ده بس هغې مور پلار مجبوره شي لکه چې زما مور به مجبوره شو او پلار به مې مجبور شو یو ځلې درېیم نه پاس ولم یو ځلې څلورم نه پاس ولم خو بس کیسه کې مې لیکو اوس پلارانو ته رونو ته او خپل سړو ته خپل نرانو ته که په رښتیا نرانی چې د ښځې تعلیم چې دی هغه د پوره خاندان تعلیم دی او زوی او لور ته په یو سترګه ګوري
تاسو د پښتو ژبې لیکوالې زیتون بانو مرکه اورېدله چې زموږ همکار زلاند یوسفزي ورسره کړې وه او سرزو د یو بل رپورټ طرف ته په کونړ کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال دوی ته زیاتو ښځو خپل شکایتونه ورکړي دي د ولایتي شورا پخوانی وکیله توراج بیا وایي چې د ښځو پر ضد د تشدد په پېښو کې د زیات والی لامل د خصو د حکونو پړه کم پوهاوی او ناوړه دودو ندی نور تفصیل د روح الله انوری په دې ریپورت کې اورو
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیله میرمن توراج وای سږ کال په کونړ کې په خزو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د خزو او نرو د پوهې د کچې کمواله اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیرې مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړې خو بیا هم د هرې ورځې په تېرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې تیر کال چې یو مونږ دېرش قضیې لري اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي ناپوهي ده بېسوادي ده
خاپیرۍ وویل اوس یو شمېر ښځې په په دې پوشي وی چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
هلته اوس ښځې پیش شوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی، څارنوالۍ د قضا د موږ چې ولسوالۍ له ځو هلته کوم ورکشاپونه دایره ولته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو، نو په اساس باندې ښځې کوم مشکل ته بېخېږي بیس موږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي. د ښځو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډېرې غوړې وادي کیږي، خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو ښځې د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي او د لنډ خبرونو وخت شو دی. د اورکسو ایجنسی چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پرون ناوخته د کویلې د یو کان راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دېرش تنه په کار بوخت وو. هلته د بارانونو له کبله د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره 500 ته رسېدلې او لس نور ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. تېره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګلو خلاص کړل. د سرپل د امنیه قمندانې یو چارواکي امر سید نقیب الله سادات پرون مشال ریډیو ته وویل دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمین سوړل وخت ته اړتیا لري. د والی ویان عطاالله خوګیانی پرون مشال ریډیو ته ویل په چین کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، بریتانیا، اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې سره وویني. د دې لیدنې مهم ایجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې وي. او د اوکراین پوست وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نبورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه، اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دېرش ملکي فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد دی. خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروري تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دورې وشوې، دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاوو د تګ راتګ لړۍ جاری وه. او د روان کال په لومړۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران دوره تللي وو او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلی شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدای شي، نو دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیري د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړې ده. کم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروستو باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورځپاڼه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکې ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې برایې پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او دې لړ کې عالمانو له پکار دي چې د خپل واز او ارشاد د لارې اورېدونکي د دې ګناه نه منې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو اور ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړي چې په دغو کې به زیاتره برخه د بیکوره کړل شوو خلکو او د قدرتي آفتونو نه په متاثره شوو سیمو لګول کیږي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې لیکي چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی دی. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.28 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي او د بیکوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوي دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات ته کړکېچ ښکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ګاونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروستو د یو ستر اقتصادي هیواد په څیر پرمخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی. دغه اعلان تېره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګرۍ په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرستې کوي. په دغه خبرو کې دا هم وویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاسه تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکړل کیږي. خو دا وویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي دې نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړي، ولې دا وار یې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بریدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روانې دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو سره په پام کې دا چې د شام د حکومت استازي ل خپل سیاسي مخالفانو سره په نسبتي راتلونکي کې په ژنیوا کې خبري وکړي، خو د سولې تر دغه غیر مستقیمو خبرو مخکې د شام د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه ایښودي دي. د شام کورنۍ جګړه 15 کلنه شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د سوریې حکومت اعلان وکړ چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وسی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبریالانو ته وویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نه سي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نه سي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي و. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریې د خلکو خپل حق دی. د سوریې په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډېد چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغو مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوو اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوریې د حکومت دغه سیاسي ډله داسې یو انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري او د سوریې اوسنی ولسمشر بشر الاسد پکې هیڅ نقش ونه لري. د اسد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
داو سالے محمد سالے فرائیڈے ٹائمز رسپان علی کی پدا سے حال کے چپدی رستیو کی دا پنجاب پولیسو دا لشکری جنگوی ڈلی مهم کسان نیولی دی دا یادی ڈلی دا بیرتا رائے اوزے کی دو خبرو نام خطارہ غلی دی مکال علی کی دا پنجاب پولیسو تا دا امنیتی سواکون لخوا یو خط ترلاس شوی چپکی یادی اداری تا پزن و مدرسو دا نظر ساتلو ویل شوی دی ویل کی گی چپدغا مدرسو کی دا تراغره روزن آور کول کی گی. نور تفصیل دا یوی لندی دا می رستا آورو. فرائیڈے ٹائمز روزپانه لیکي تیر کال د جولای په 9مه په مظفرګڑ کې د لشکر جنگوی ډلې یو مشر ملک اسحاق او د هغه ملګري له پولیسو سره په یو نښته کې وجل شو. مکالل کې د حیرانوونکي ګام ته په پنجاب کې د صوبایي حکومت لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوی خلاف د شروع کېدونکې کارروایې په سترګه قتل کېده. د پنجاب په حکومت تورونه دي چې د لشکر جنگوی په اړه نرم دریځ لري. روزپانه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د لشکر جنگوی د مهمو کسانو د نیولو پرته هم په پنجاب کې د یادې ډلې د بیرتا رایوزه کې دوه خبرونه دي او دا مهال دا ډله د لشکری یماما تر نامه لاندې رایوزه کیږي. د فروری په 12مه د پاکستان پوسټ ویان جنرل آسم باجوا یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د القاعده او لشکری جنگوی سره تړاو لرونکي و نوي مشکوکه کسان نیولي دي چې پکې درې قومندانان هم شامل دي. د فروری په 13مه نیټه د لشکری جنگوی سره تعلق لرونکي و مشکوکه کسان چې پرې په پنجاب کې د ترهګرو بریدونو شک کېده له پولیسو سره پنخ تکی وجل شوی دی. روزپانه لیکي په پنجاب کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د یو بیان تر مخه دا پیښه په شیخوپوره ضلعه کې د نیمې شپې پر مهال شوې وه. د فروری په 13مه د جنوبي پنجاب په ډیره غازی خان کې بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو د لشکري جنگوي یو لوړ پوړي مشر آصف چوټو ونیو. روزپانه لیکي د پنجاب پولیسو ته د امنیتي ځواکونو د یوې ځانګړې څانګې لخوا یو پټ خط ترلاسه شوی دی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوي دي، ځکه چې پر دغو مدرسو شک کېږي چې نوو کسانو ته ترهګرۍ روزنه ورکوي. روزپانه لیکي یو بل پولیس چارواکي چې په لاهور کې د پولیسو په مرکزي دفتر کې کار کوي وایي داسې مدرسې په لاهور، جنگ، ډیره غازی خان، شیخوپوره او سیالکوټ کې په ګوته کړل شوي دي، چېرته چې د لشکري جنگوي مشرتابه د خپلې ډلې د بیا جوړولو هڅې کوي. نوموړي د دغو مدرسو نومونه په ډاګه نه کړل او د روزپانې په خبره تر اوسه د یادو مدرسو په اړه کوم شواهد هم مخې ته نه دي راغلي او نه هم د دغو مدرسو پر ضد کوم رسمي تورونه لګول شوي دي. یو پخوانی پولیس افسر ایس ایس پی محمد علي نیکو کارا ویلی دی لشکری جنگوی حقیقی مسئلہ نه ده، بلکې رښتینی مسئلہ سخت دریزی او ترهګری ده. روزپانه د یو کارپو ډاکټر حسن عسکری په حواله لیکي داسې راپورونه هم وو چې ملک اسحاق په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې د یوې څانګې پرانستلو هڅه کول او کېدای شي چې اوس د نوموړي د نوې تنظیم مشرتابه هم د ګیات هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. حسن عسکری زیاتوي خود ملک اسحاق د نوي تنظیم د مشرتابې صلاحیتونه به د نوموړي عمره مضبوط نه وي او کېدای شي چې دا مهال اسلامي دولت وسله واله ډله به هم له دوی سره په یو ځای کېدو کې زړه نازړه وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 خبرونې د سولې په لور. په نننې خبرونه کې به د افغانستان په سولې بهیر کې د میرمنو رول, د سولې لپاره د یو انصرګر هلې ځلې او د سولې لپاره یو شعر به واره. د خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده, راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې دراوړو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی بعد د خبرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو په رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواخیم, هر کله مو کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکی نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلی ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی وو. بیا یې کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انځورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انځورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته چې ما له هر چا سره کتلی دي لاغو ته مې زده کړې کړي دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړی ده, لاندې د دوی ژبه زده کړې ده, له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. نو ما دوی انځورونه جوړ کړي دي همداسې په همدې شکل. په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره, هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي, هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي, هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انځورونه جوړول بېرته مې پلان نه و چې زه به یو مایشګاه جوړه کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن ده, ستا کارونه بېخي ډېر شوي دي, نو راسه موږ به دغه وکړو, د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي, له مثلا ډسپلې کارونه زړوي په ګالري کې, په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره, د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه. د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده, دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هېوادونو تر منځ, د دوو مختلفو قومونو, د مختلفو خلکو تر منځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خوده, زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړومه, د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم, ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري, چې افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي, افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم, دا نظرونه یې ور بدل کړم, دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي, افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تیرېسته او له د دې په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم, چې مثلا ستاسو د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلی دي او ما ته مو زده کړه را کړې ده, مثلا ما ته مو ځای را کړی ده, په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب, تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ سر صاحب تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
لوړکتوب مې د هنر سره مې ډېره علاقه وه، خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سنف کې وم. بیا لږ وروسته کله چې له 12 خلاص شوم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عمل ته د انسټیټیوټ نه په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هماغه 14 سنف پورې چې ما هلته کار وکړ لږ وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړې. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2015 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنا کاری بلی. نو تاسو څنګه ایسر صاحب د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه وویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر مې زوروي، ځکه زه خپله په یو زما پلار امام و، زما ورور امام و، او دغسې نورو خلکو مثلا زموږ خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې، دغه خلک دغسې امام و او د دین خلک و، مثلا عالمان و، دا به راتلل چې زما کارونه بیې کتل او ما ته بیې تل بیې دا راته ویل چې هلکه دا ودروه، دا حرام ده او دا دا ده او دا دا ده. نو تر دې ځایه چې رارسېدلی، مثلا افغانستان کښې ما تقریبا 8 کاله کار کړی ده، هغه ډېر په ستونزو سره، ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېده، ما راته ویل چې او نقاشي کوې، دا څه کوې، دا څه کار ده، خو ورسه قرآن ووایه، ورسه دا ووایه، د آخرت دغه به دي سي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم، مثلا لمونځ مې کوه، خو د هغه په څنګ کښې ما هنر سره مې علاقه وه، او هنر مې هم انتخاب کړی ده، او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې، ځکه هنر یو مقدس کار ده، ماته یو مقدس کار ده، ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم، د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه یې زړونه ډک دي، کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم، کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنگ زموږ تباهي ده، کینه زموږ تباهي ده، راځئ چې یو ځای شو، راځئ چې نور سولې ته مخه کړو.
سر صاحب، مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته په ستنېدو نه غواړئ چې دا خپل هنر نورو ته ورسوئ؟
مخکې ما یو کورس درلوده، یو غوړ کورس مې درلوده، تقریبا 250 شاګردان مې دلته روزل کابل کښې، هغه چې لغه ځای خلاص شوم چې رانمه دلته، نو انشاءالله چې کله له پوهنتون څخه خلاص شوم، د لیسانس دورې څخه خلاص شوم، انشاءالله کابل ته ولاړم. نو که چېرته مې امکانات پیدا شو، زما خو تر خپله حده، تر خپله دغه امکاناتو پورې به انشاءالله زه کوښښ دا وکړم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم، شخصي پوهنتون جوړ کړم، ځکه له دې ځایه داسې سیستم د تدریس سیستم به انشاءالله وړم له ځان سره، دا ټول ما ځان سره ثبت کړي دي، او انشاءالله هلته به خلکو ته یو داسې پوهنتون له مثلا تر لومړي قدم کښې یو انسټیټیوټ جوړومه چې انشاءالله دوی ورسره کار واخلي، زده کړې کښې وکړي، په دې کښې به تنها نقاشي نه وي، په دې کښې به خطاطي هم وي.
د سولې پر لور.
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خپرونه اورئ. افغان حکومت له یوې لسیزې راهیسې کوښښ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکړي او روانه جګړه ختمه کړي، لکه څرنګه چې طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په مهال د جنکو ښوونځي بند کړي وو او هغوی یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پرېښودلې، نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي. په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه، نور تفصیل یې اورو.
که څه هم وړاندې ځینو مدني او ښځینه فعالانو دا ویره ښوولې وه چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي، خو اجرایي رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیچ چا سره معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو تر څنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی.
وختي کې خداوند دی حق به شما داده،
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی او د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوي، نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي. په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو نور باید ښځې د کیدونکي تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نه شي.
موږ باید د رنګامیزي له مخې د یوه ساختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت له مخې د یوه ساختار برخه سو. له شکایت کولو باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي، صداقت او د خپلو ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیرې میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یې وویل چې له شویو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی.
د سولې پر لور
خپرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خپرونو کې واردل چې شعر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خپرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه یې تر ډیره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري، او ادبیات په د جنگ په اړه باندې کوي، د جنگ د تشویق په اړه وي او که د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي. د خلکو ذهن دې ته آماده کوي چې تحول راولي. خو یو قمندان ته مې یو شعر لیکلی، وایي: اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم. اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشې نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاغونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یم سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس نو واک د ښار ښکلې غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه د ټول خلکو ځینې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژنې، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، ډېر افسوس دی وروسته یې کړ بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې وي، اوس به هر
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.
چلم دکاس رمنگی جوڑ کا خلقو ڈوب کو نشپلی جوڑ اکری زموش من کو تا فتکی جوڑ کا بخوب کے توری